مشال ریډیو په مخامخ خبرونه کې د خپل کوربا اسرا لمومند او زما تخنیکی همکاري نادرې سلامونه ومنه. وخت شوه په پیښور کې د شپې 11 بجې. په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره په یو شمېر کورونو او نړیوالو موضوعاتو راپورونه لرو، خو تر هڅه مخ کې درته را دې سات خبرونه وړاندې کوم. د حکومت او پاکستان ترکین صاحب ترمنځ نن بیا مذاکرات کیږي. خبر جنوبی وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري، او نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې واکمن ائتلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن او ترک انصاف په یو ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو نن پیلوي. د پاکستان ترک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی نن د مې په دوهمه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې هغوی په ښه نیت سره مذاکراتو کې برخه اخلي. د برات حال کې ده چې د اپریل پر 28مه د دوه خواوو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې تر خبرو وروسته د حکومت او مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اقدار په اسلام آباد کې خبر اعلان تویل چې پناسته کې شوه پرمختګ دواړه خواوې له خپل ګوندونو سره شریکوي او په سه شنبه یعنی نن به مذاکرات بیا پیلوي. البته په دې اړه نوموړي نور معلومات ورنکړل. بلخوا د پاکستان ترک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په لاهور کې د ګوند پلویانو ته په وینا کې ویل که د می تر 14مې د قامي او دوو صوبو سند او بلوچستان اسمبلیانې ماتې نه کړل شوې نو له حکومت سره به مذاکرات ختم کړي. د براسې حال کې دا چې له وړاندې پاکستان ترک انصاف د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتې کړي او هلته نگران حکومتونه دي. ترک انصاف وایي د دې ګام هدف یې حکومت زر تر زره عام انتخاباتو ته اړیستل دي. خو د پاکستان او پاکی حکومت دریض لري چې په اوس وخت کې د خراب اقتصادي حالاتو او ناامنۍ له کبله انتخابات نشي کېدی. د چارواکو په وینا له همدې امله باید د خامی او څلور وړو صوبو اسمبلیو انتخابات د روان کال په اکتوبر کې وشي. په کوټه کې د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشی کولو لپاره جماعت اسلامي ګوند احتجاجي مظاهره کړي. پرون په کوټه کې د مظاهرې پر مهال د هغه ګوند زده کوونکو د سازمان یو غړي تور رحمان خونزاده مشال ډوته ویل که حکومت مولانا هدایت الرحمن خوشی نه کړ نو دا احتجاجونه به پراخوي. نوموړی وایي نن د مولانا هدایت الرحمن د گرفتاری یو سلسمه ورځ ده او دا مظاهره هغه سره د یووالي او د هغه د خوشی کولو لپاره ترتیب شوې ده. بلخو د بلوچستان حکومت ویاند فراز امشا د مې پر لومړۍ نیټه مشال ډوته ویل چې د حق دو تحریک ټولې غوښتنې منل شوې دي، خود هدایت الرحمن گرفتاری د یو پولیس والا د وجنې په مقدمه کې شوی او یوازې عدالت یې خوشی کولی شي. مولانا هدایت الرحمن د جنوري پر 14مه په گوادر کې د احتجاج پر مهال د یو پولیس د وجنې په تور نیول شوی بو، خو هغه دا تور ردوي. په بر جنوبی وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي په ټانګ ضلع کې په بای پاس سړک له تیرو شاوخوا دوه نیمو میاشتو راهیسې ناست دي او له حکومته د خپلو ړنګو شو کورونو د معاوضې غوښتنه کوي. د احتجاج یو مشر جاوید مسید برون مشال ډوته ویل چې دوی په سیمو کې د 114000 ړنګو شو کورونو سروي شوي، خو یوازې 840000 کورنیو ته معاوضه ورکړل شوې ده او 450000 کورنۍ اوس هم پاتې دي.
48000 کسان ته پیمنټ شوی دی، د نورو 54000 کسان دا پینډینګ دي. ورسره د 30-49000 نور داسې ایکسپیکټډ خاطر چې یا سروې نه دي شوې.
بلخو د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر اشفاق خان د مې په لومړۍ نیټه مشال ډوته ویل چې د پاتې 450000 کورونو د معاوضې لپاره د خزانې صوبایي وزارت سره په رابطه کې دي او ډېر زر به دغو پاتې کورنیو ته معاوضه ورکړل شي. نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک تېره ورځ ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر موضوع بحث کېږي. دوجاریک وویل چې په دې ناسته کې هڅه کېږي چې د افغانستان په تړاو او په تېره بیا د ښځو او جنو په اړه د نړیوالې ټولنې له نظر سره متحد شي. په دې غونډه کې چین، فرانس، جرمني، هند، انډونیشیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغیزستان، ناروی، پاکستان، قطر، روسیا، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربی امارات، برېټانیا، امریکا، ازبکستان، اروپایي ټولنه او د اسلامي همکاري سازمان ګډون لري. او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ دریم یو ورځنی میچ سبا په کراچۍ کې کیږي. ټاکل شوی میچ به د پېښور پر وخت درې نیمې بجې شروع کیږي. د دواړو خواوو ترمنځ د پنځو یو ورځنی میچونو د لړۍ لومړۍ دوه میچونه پاکستان ګټلی دي. د دواړو خواوو ترمنځ له دې مخکې د شلو ورځو میچونو سیریز مساوي پای ته رسېدلی وو. او تر دې مهاله د مشال خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په پاکستان کې واکمن ائتلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن تحریک انصاف په یوه ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو نن پیلوي. د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی نن د مې په دوهمه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره پر دغه اړه د څرګندونو پر مهال په حکومت تور پورې کړ چې دراز دوی غواړي چې مذاکرات ناکامه کړي، بلخو حکومت بیا داسې تورونه رد کړي دي. او دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 28مه د دواړو خواوو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې تر خبرو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ناسته کې شوی پرمختګ دواړو خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او په سه شنبه یعنی نن به مذاکرات بیا پیلوي. پر دې موضوع مو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره لږه شیبه مخکې خبرې کړي او له ده مو پوښتلي چې آیا دغه مذاکرات نن څه وخت پیلېږي، په کوم ځای کې دي، او د دواړو خواوو څه څرګندونې تر دې دمه د مذاکراتو په اړه راغلي. نو هغه وایي
د پاکستان تحریک انصاف او د حکومتي اتحاد د مذاکراتو بل مرحله چې دا نن د شپې اسلام آباد کې کېدونکې ده، او داسې هم ویلي شوي دي چې ممکن ده دا د مذاکراتو آخري یو دور وي، ځکه چې د وړاندې دواړو غاړو خپل غوښتنې مطالبات یو بل سره شریک کړي دي. او د پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتي ټیم چې کوم مشر شاه محمود قریشی نن ویلي دي چې دوی به په مذاکراتو کې د ده په ټکو په ښه نیت سره دی نن برخه اخلي. البته د وزیر اعظم شهباز شریف باندې دا تور لګو چې د ده په ټکو هغه نه غواړي چې مذاکرات پر مخ لاړ شي، او د عمران خان چې کومه غوښتنه وه د دې مذاکراتو لپاره شرط هغه دا ده چې د قومي اسمبلی د ماته کړی شي، حکومت د ختم شي او د نوې انتخاباتو اعلان دی وشي. نو هغه دا مخکې یو اشاره ورکړی وه که حکومت په دې باندې راضي وي په اسمبلی ماتولو باندې، نو ممکن ده چې بیا هغوی هغه کوم د وړاندې د غوښتنه وه د مئی کې د انتخاباتو، نو ممکن ده چې هغې نه بیا یو بل لار راوباسي، یو منځنۍ لار چې دواړه غاړې په هغې باندې راضي وي. خو بلخوا حکومت بیا د عمران خان دغه غوښتنه چې د اسمبلی د ماتولو ده هغه لکه وایي چې دا عملي کېدی نه شي. نو دلته بیا لږ شکونه شته چې آیا دا مذاکرات پر مخ ولاړ شي که نه. بله پکې دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ دوه وزیرانو د مذاکراتو په اړه باندې تحفظات اظهار کړی دی، یو قسم مخالفت یې کړی دی چې شاه محمود قریشی په دې اړه باندې هم وضاحت غوښتی دی چې حکومت خبرې هم کوي پی ټی آی سره او د هغې وزیران بیا مخالفت هم کوي. نو د بد اعتمادۍ یو ماحول دی، او دا به د وخت نه مخکې وي چې آیا خبرې به پرمختګ په خبرو کې وشي که نه. لیکن بهرحال نن نننۍ غونډه زما په نظر باندې مهم ده، او هغې ته به انتظار کول غواړي چې کله غونډه کېږي خبرې کېږي نو په هغې کې غوښتنې چې د دواړو غاړو دي هغې ته څه جواب ویلي، او هغه به بیا بنیاد به وي پرمختګ او یا د نه پرمختګ.
بیا د دې د کامیابېدو یا نه کامیابېدو په پاکستان باندې د پاکستان په سیاست باندې اثرات څه کېدای شي؟
ګوره زما چې کوم خپل نظر دی او بیانونو ته چې وکتی شي د دواړو غاړو، نو ډېر مشکل ښکاري چې په دې کې پرمختګ وشي، ځکه تر دې وخت دواړه غاړې د خپلو شرایطو نه په شا کېږي، نرمی هم نه خای. ځکه عمران خان وایي چې دا حکومت د بجټ نه پیش کوي، حکومت ویلي چې هغه بجټ پیش کوي. خو دلته یو بل مشکل دار چې سپریم کورټ د خپل د 14 مئی د نیټې څخه واپس نه کیږي، او هغه خو سیاسي ډلو ته ویل چې خپل منځ کې موافقه وکړي نو بیا ممکن دی شي. سپریم کورٹ په دغه مخکې کوم حکم ور کړی دی هغه باندې سره غور وکړي. نو سپریم کورٹ د انتظار کو هغه وخت تیر شو چې کوم وخت دې ته خور یو. نو ډېر پیچیده غوندې یو مشکل غوندې حالت دی. قانونی مسلې به هم ممکن ده که دغه مذاکرات کامیاب نشي، سپریم کورٹ حکم په خپل ځای پاتې شي، نو بیا حکومت دپاره ممکن ده چې قانونی مشکلات هم جوړ شي.
نو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو ته یې معلومات درکول چې نن په پاکستان کې د واکمن ائتلاف او د حکومت مخالف اپوزیشن ترکین صاحب ترمنځ په یوه ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو پیلېږي. هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سپریم کورټ ته ویلي چې د وفاقي حکومت لخوا د پیسو او د ملک د امنیتي ادارو لخوا د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره د الکارو تر نه ورکول کېدو وروسته د عدالت له امر سره سم د مې پر 14مه په پنجاب صوبا کې ټاکنې نشي کولې. وفاقي حکومت له پارلمانه دا خبره منظوره کړې وه چې انتخاباتي کمیشن ته 21 ارب روپۍ نشي ورکولې. مرکزي حکومت ویلي وو چې د ملک اقتصادي حالت د اجازه نه ورکوي چې په یوه صوبه کې د انتخاباتو لپاره دا رقم جاری کړي. او البته مرکزی حکومت ویلی چې د ملک اقتصادي حالت د دې اجازه نه ورکوي چې په یو صوبه کې د انتخاباتو لپاره دا رقم جاری کړي. د قانوني چارو ځنې پوهان وایي د کمیشن د دې انکار په صورت کې سپریم کورټ کولی شي چې ټوله قومي اسمبلی نا اهل وګرځوي. دوی البته زیاتوي چې یوازې د وزیر اعظم نا اهل کول به په بدنیتۍ ولاړه یو پریکړه وي. تفصیل د شنواز ترجمه په راپور کې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په سپریم کورټ کې جمع شوی خپل رپورت کې ویلي په 14 مئی په پنجاب کې انتخابات کول ناممکن دي. د کمیشن 4 ورځې وړاندې جمع شوی رپورت کې دوی دا هم ویلي دي د 14 مئی پورې د انتخاباتو انتظامات ممکن نه دي. البته پر روانه هفته کې به د انتخاباتو د ځنډولو او یا منسوخولو اعلان وکړي شي. سپریم کورټ ته جمع شوی رپورت کې کمیشن کوم رقم وزیر وړاندې کړی دی؟ د اسلام آباد د یو نیوز ټیوی خبریال عبدالله مومن مشال ریډیو ته د کمیشن رپورت کې بیان شوی ځینې خبرې داسې وویلې.
څو ورځې مخکې الیکشن کمیشن سپریم کورټ ته جمع کړی دی او پاره کې غوی دا ویلي دي چې الیکشن کمیشن 80% تیاری چي دا خپل چې کوم الیکشن کمیشن ذمہ داری دا پریزایډینګ افیسر تعینات کول او سره سره ذمہ واری دی الیکشن کمیشن پر کړی دي. او اوس الیکشن کمیشن ته دوا غټ چیلنجز دی هغه یو دا دی چې وفاقي حکومت تر اوسه پورې فنڈز ندی ورکړي او دویم دا ریاستی دارو اوس پورې دا کمټمنټ نه کړی چې هغه به الیکشن وکړي.
سپریم کورټ په خپل اخستل شوی سموټو او یا از خود نوټس فیصله کې په اولنی مارچ امر جاری کړو کمیشن باید په دریو میاشتو کې دننه پنجاب صوبه کې انتخاباتو کې او که انتخابات نه کوي دا بګین د عدالت په سپکاوی کې راځي. تر دغه وړاندې کمیشن د اپریل 1 نیټه هم مقرره کړی و چې ګنې په دغه صوبه کې به انتخابات کیږي. وروستو د استخباراتي ادارو په شمول د سکیورټي ادارو، خزانه محکمې او د نورو اړوند ادارو مشرانو سره د اوږد بحث وروسته دغه نیټه بدل کړه او د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړه. سپریم کورټ په دغه نیټه هم اورېدنه کړې وه او امر جاری کړو. تر د 20 اپریل پورې باید کمیشن ته 21 ارب روپۍ د دولتي بانک لخوا جاری کړی شي او انتخابات په 14 مئی خامخا وشي. عدالت د حکومت اتحاد او اپوزیشن ډلې پاکستان تحریک انصاف ترمنځ مذاکراتو خبره هم کړې وه خو دغه مذاکرات لا هم روان دي او کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. آیا که دغه انتخابات په 14 مئی ونه شي دا به د عدالت په سپکاوي کې راځي او کنه؟ د پېښور کورټ یو وکیل علی گوهر دورانی مشال ریډیو ته وویل
حکو دی ډیسایډ کوي چې نه موږ الیکشن په یو ورځ باندې کولو تیار حکومت او اپوزیشن نه بیا کې دی شي. سپریم کورټ هم دا خبره اومني چې او په دغه یو ورځ باندې د الیکشن وکړي شي. بل کوم خبره خبره ده دغه د توهین عدالت روان دی دا ټایم ان ا وی ځکه چې پیسې اوسه پورې نه دي ریلیز شوی. تاسو خیال کړئ حکومت هم دا شیز دغه په ذمہ اچولې نیشنل اسمبلی نه ټول اسمبلی خو نشي ډیسکوالیفای کېده.
خو هم د پېښور کورټ یو بل وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل عدالت باید د پارلیمنت اخستل شوي او ګامونو ته احترام ورکړي او بل دا چې عدالت ته یوازې په پنجاب کې انتخابات کول خو وخت دی خو ولې نه چې دوی په خیبر پختونخوا کې هم انتخابات دوپاره کو حکم جاری کی
زنه غنم چې پدی کې با وزیر اعظم نه اهل شي یا بل داسې څوک نه اهل شي زکا چې وزیر اعظم کنه اهل کیږي نو چیف جسټس نه هم دا تاسو په کار دی چې صرف پنجاب پاکستان نه دی او پاکستان خو پنجاب نه دی چې ته په پنجاب کې د آئین امپلیمنټیشن غواړي په خیبر پښتونخوا کې نه غواړي او کنه اهل کیږي هم نو دا بد دی بدنیتی په نیک نیتی بنی
عدالت ته خو دغه رپورټ جمع شوی عدالت پی تروسه پوری کومه خبر او یا اوریدنه خونه ده کړی البته 13 اوریدنه کې چې عدالت دو فریقونو ترمنځ د مذاکرات او خبره کړی و نو دای هم ویلو د عدالت خو دا فیصله چې ګن انتخابات دی په 14 مئی خامخا وشي دغه حتمی ده او نه ده بدل شوی قانون پوهان وای لا هم 14 مئی ته ورځ ورپاتې دي هر کله چې دغه نیټه را ورسی بیا به کتلې شي چې ګن عدالت خپل فیصله بدلوي او که څنګه شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې فریډم نت ورک په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د هیواد پلازمینا یعنی اسلام آباد د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د ادارې د اپریل پر 13 دا رپورټ مشال ریډیو ته هم لیږلی. په رپورټ کې راغلي په پاکستان کې د خبريالانو ضد تشدد هغوی ته د دړکو ورکولو او د زورونو پیښې د تیر کال پر دریش پیته سلنه زیاتی شوې دي. حکومت تر اوسه د فریډم نت ورک د رپورټ په جواب کې څه نه دی ویلي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف څه موده وړاندې ویلي وو چې د خبريالانو د خوندیتوب تر قانون لاندې بعد د هغوی د زورونو پیښو د مخنیوي لپاره تجویز شوی کمیشن زر تر زره جوړ شي. خو د فریډم نت ورک راپور وایي چې هغه کمیشن تر دې دمه نه دی جوړ شوی. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د رسنیو د ازادۍ د سارنې ادارې فریډم نت ورک د راپور تر مخه په پاکستان کې د خبريالانو په ضد د تشدد او زورولو پیښې د تیر کال په نسبت 3.5% زیاتې شوې دي. په دغه اړه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د فریډم نت ورک لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې د مئی 2022 نه تر 2023 پورې په روستي یو کال کې په پاکستان کې د خبريالانو د وجلو زورولو یا دوی ته د دړکو ورکولو 1,60 پیخي ثبت کړي دي. د دې په نسبت د مئی میاشتې د 2021 نه تر مئی 2022 پورې په تیر یو کال کې د خبريالانو په ضد د شوي تشدد 6.8 پیخي ثبت شوي وي. د دې راپور په اړه په پاکستان کې د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک د مئی په لومړۍ نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبريالانو په ضد د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا په روستي کال کې د شوي تشدد دا پیخي ښایي چې د بیان د ازادۍ د مخې نیولو لپاره د خبريالانو د زورولو په کچه کې 3.5% اضافه شوې ده.
پاکستان اسلام آباد ښار ټول خطرناک ترین ښار ګرځول شوی دی. چېرته تقریبا 30% واقعات په دغه ښار کې سره شوي دي ژورنالستانو یا د میډیا د ادارو خلاف. بیا دویم نمبر باندې پنجاب او صوبه ده چې چېرته کې 25% دغه واقعات شوي دي. په دریم نمبر باندې چې دی د سند صوبه ده چې چېرته 23% دغه واقعات شوي دي. خیبر پختونخوا کې 9% شوي دي. دغه شان د بلوچستان کې چې دی نه هم لږ کم واقعات شوي دي. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د کم واقعاتو آیا مطلب دا دی چې هلته ژورنالستان محفوظ دي او ژورنالیزم آزاد دی؟ زه ګڼم چې داسې نه ده، بلکې هلته کې سنسرشپ دی او هلته کې ژورنالستان په خپله هم ځان سنسر کوي. ولې؟ چې دغه ژوند ته خطره ده او دغه یو وخت دې وخت کې ټول نه ښه ټول او خلاره ګڼل کېږي چې ځان خبر ورکوم چې ژوند دې محفوظ پاتې شي.
د پاکستان د خبريالانو د مرکزی تنظیم پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار نمی د فریډم نت ورک د شمیرو په اساس په پاکستان کې د رسنیو لپاره د خطرونو د زیاتیدلو او د دې د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د اغیستل شویو ګامونو نه د اطمینان په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې کله کوم سیاسي ګوندونه په حزبي اختلاف کې وي نو هغوی هم د بیان د ازادۍ لپاره دوی سره کلک ولاړ وي، خو چې کله په حکومت کې وي نو بیا هغوی په خبريالانو د تشدد د مخې ولو لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي.
واده په بلوچستان کې 15 کسان چې دی جنلستان چې دی په ټارګټ کلینګ کې چې دی وزن شوی دی. دا 2800 نن پورې خلک کریټیسایز برداشت نه کوي لکه حکومتان یا حکومتي ادارې چې دی چمپئن کئی دفعہ پریس فریڈم اور کرٹیسائز کئی حکمران بیا چاہے حکومت تراسی پرائیویسی کی اگر وائی چھ بھائی مشکار ہونا دی دا خونو تیس خبر دا دارے دی و دا کئی
در رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د خبریالانو د بیلابیلو ټولنو د غوښتنو وروستو په خبریالانو د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره په 2021 کې د پاکستان د پارلیمان نه یو قانون هم منظور شوی دی. په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي په وفاق کې د دې قانون سازۍ وروستو په سند صوبه کې هم دا ډول یو قانون جوړ شوی، خو په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قانون د صوبایي اسمبلی نه دی منظور شوی.
او دا چې کوم جرنلسټ پروټیکشن بل ده، څوک چې کوم صحافی ته دمکی راکړي نو دا چې کوم څوکي نو دا جرم به تصور کیږي. د دې خلاف چې کوم متعلقه ادارې دي د دې خلاف ایکشن والی، او د دې بل قانون چې د دې تناظر کې کمیشن به جوړی کی او د دې چیئرمین به یو سب ممبران پکې شاملی کی، نو دما خطه دا قانون ده او چې موږ کوشش کوو چې په دې باندې کار وکړو.
د رسنیو د ازادۍ د ادارې فریډم نیټورک د دې راپور پر ردی عمل کې حکومتي چارواکو تر دې دمه سند ویلی، خو تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په 2022 کې د نومبر په 2 منیټه د خبریالانو یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ویلی وو چې د خبریالانو د خوندیتوب د قانون لاندې به د خبریالانو د زورولو د پیښو د مخنیوي لپاره تجویز شوی کمیشن زر تر زره جوړوي. ولام اوس مشال ریډیو
مشال ریڈیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوزن کو جمع اسلامی پرون د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې احتجاجي لاریونونه وکړل. د ګوند پلویانو په گوادر کې د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشی کولو غوښتنه کوله. نوموړی د جنوري پر 14 هم په گوادر کې د احتجاج پر مهال د یو پولیس سرتیری د وژنې په تور نیول شوی دی. د بلوچستان حکومت ویاندې فرازیم شاه مشال ډیو ته ویلي چې د هدایت الرحمن قضیه په عدالت کې روانه ده، خو زیاته ای کړه چې د دې تحریک یو شمېر غوښتنې وارله مخه منل شوې دي. د نوموړي په خبره د حق دو تحریک مشران غواړي د احتجاج لارې د صوبې په سیاست کې ځان ته ځای پیدا کړي. نور حال له کوټې سمت شبنم راکوي.
د مئی پر لومړۍ نیټه په کوټ کې د جماعت اسلامي ګوند لخوا لاریون وسو، او له حکومت د گوادر د حق دو تحریک مخکښ مولانا عدت رحمان بلوڅ د خوش کولو غوښتنه وکړه. د دې لاریون په اړه په لاریون کې شریک د یاد ګوند د کوټ غړي انجینیر عادل سلیمان خیل مشال ریډیو ته وویل:
نن مدل ته مظاهره کړې ده. دا مظاهره زموږ په ګر بلوچستان کې د مستونګې راونی سي، د ژوبه راونی سي، د مستخیل د علاقې مګر د پټاټه مظاهره شروع ده. مولانا عبد الرحمن صاحب دپاره نو جناب سراج الحق صاحب نن دا مطالبه کړې اوس په 1 مئی په ګر پاکستان کې احتجاجونه کړ شي. کدا مطالبه نه و منل سولا نو را روان وره موږ په ګر پاکستان کې موږ ګرد ټریفیک جام وو. ان شاء الله څه گوادر پر کم گاډیا نه دي یا لاور کم گاډیا دا په ټوټل جام کړ شي او موږ به یو
جماعت اسلامی ګوند د مولانا عدت رحمان د خوش کولو لپاره په وار وار احتجاجي مظاهره کړي. د یاد ګوند د زده کوونکو سازمان یو غړي عطاورحمان اخونزاده مشال ریډیو ته وویل چې پر مولانا عدت رحمان باندې سی وی اف آی آرونه ټول بې ځای دي.
نن یو څلسمه ورځ ده چې مولانا عدت رحمان بلوچ په جیل کې دی. په دې کې دا اوس چې پټه باندې په یو ځای یو ټایم شل اف آی آر درج شول، چونکې د تاج پیشي په گوادر کې کېدله مګر په یخ کې دی راوړی او په کوټه کې دی کښېږدي. دا تکلیف ده پاره. نن دا یو څلسمه ورځ ده چې موږ د سره د خلاصون لپاره د جیل لپاره د نن دغه مظاهره راغوښته.
مولانا عدت رحمان پولیسو د جنوري پر 14 په گوادر کې نیولی وو. نوموړی دغه پلیس سرتیری په قضیه کې نیول سوی، کوم چې د 2022 میلادي کال په ډسمبر کې په گوادر ښار کې د احتجاج مهال وژل سوی وو. د بلوچستان حکومت وایندي پر هزم شاه مشال لیډو ته وویل چې دا اکتو تحریک غوښتنې منل سوي دي او د یا تحریک څخه اوس سیاسي تحریک جوړ سوی دی.
جبکہ ان کا حق دو تحریک کا دھرنا شروع ہوا تھا تو ہر دھرنے پر ان کی جو ڈیمانڈز تھیں
ہر پرلت باندھی ددوی غختنی سیاتی گی اعلی وزیر چل تب لاڑو ددوی غختنی و منلے اور کب نیون کو تئید مزدورانو درجہ ہم ورکڑا چھ حکومت لخوا دائی و خام دے ٹاکنے رنستی کی گی لحق دو تحریک نائی اور سیاسی تحریک جوڑی گی دا مولانا صاحب کیس پا عدالت کے دے حکومت جج تا سنشی ویلے پاغ ایف آئی آر درج دے چھ اغ احتجاج پر محال پولیس سرتیرے بشری و کیس یہ پا عدالت کے روان دے
گرفتار بھی کیا گیا تو وہ اب کورٹ میں ہے.
مولانا عیدت رحمان بلوچ د جماعت اسلامی گوند د گوادر ځای مشر دی خو له تیرو دوو کلونو راهیسې په وار وار په گوادر کې ولسی احتجاجونه کړي او ګڼ خلکو یې ملاتړ کړی. دغه غورځنګ حق دو تیریک په گوادر کې د غټو کښتۍ له لارې د ښکار بندولو د سرحدي ځواکونو پوستې له شاره ختمولو د نشي توکو پر ضد د اقداماتو او له ایران سره د سوداګرۍ لاره اسانه کولو غوښتنې لري. صمد شبنم مشال ریډیو کوټه.
زه غلام غوث یم تاسو د مشال ریډیو اورئ.
مشال ریډیو ته غوږستې اوس زه یو بلی موضوع ته د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي له تیرو دو میاشتو راهیسې د ټانګ ښار پر بای پاس سړک په احتجاج ناست دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د 2009 کال پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی د ړنګو شوو کورونو معاوضې ورکړي. د احتجاج یو مشر جاوید مسید مشال ریډیو ته وویل چې د حکومتي وعدو باوجود سزا محال نه 50,000 اغیزمنو کسانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي. خو د بر جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر شپا خان وایي هڅې روانې دي چې د 2009 کال عملیاتو ټولو اغیزمنو کورنیو ته پیسې ورکړل شي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
سویلی وزیرستان اپر ضلع اسی دن کے پٹانگ ضلع بائی پاس چوک بنے دیتے رے دوے میاشتے راہ سے احتجاجی درناکشے پلاتائی واہلی دی دیدغی احتجاج مشر جاوید ماسید دیکھ پلے وشتن پباراکشے مشال ریڈیو تا وویل
وزیرستان ٹوٹل سروے سروے ہوا 1,18,000 سروے حکومت کریے دو پریکارڈ روکیے دو آگا پریکارڈ سروے سے 48,000 کا سنتا پیمنٹ سوائی دے دنور 54,000 کا سنتا پینڈنگ دی اور سرا دے 30,000
تک 40,000 سروے نہ احتجاجی درناک سے ملک لال خان خبریں ہم وروئی
قومی مزید غریب عوامی دے مجبوری نہ نوستی مشتا سروے دو دے سروے چی چاہتا تو کم ملاز دی او دختا پیچے ورا ساوی چی پوری نہ رنگ دی پا سمجور شے پروتائی چی دگے دے پورا رواتلی چی بیجے دا پستنا کی چاہیے دا پیچے مشتا ویلے نہ ملاوی جی ویلے نہ رکلی جی سم اطلاب سہا راز دائی پسے چی دگا کمات چو کن ہو رکلی دی دگا کمات دے سروے نم ہو ورکلائی دا چی ورا تو کم دے چی کم ورکلی دی وقت اخفل پیچے ورا ساوا چا سروے دے کڑی نہ دو
مشال ریڈیو چې د ټانک احتجاجی درنه غوښتنې د سویلی وزیرستان پر ضلع ډپټی کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوې د هغوی ځواب په دا رنګ وه. د ټانک احتجاجی درنه مشرونه دا هم وویل چې دوی وو په احتجاجی درناک شه تر هغه وخت پورا پلاتی واهلی وی چې تر سومره پورې د پاکستان حکومت دوی ته د خپل رنگ کورونو معاوضه ورکړی نه وی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ته وګستئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. او سم وخت شوه دی شپږنیمې بجې. نو لومبه تاسو ته په دې غړي چې کوم مهم خبرونه دي هغه وړاندې کوو، له هغې وروسته بیا تاسو لپاره نور راپورونه هم لرو. وخت شوه دی شپږنیمې بجې. نو د دې غړي څه مهم خبرونه دا دي چې په پاکستان کې واکمن ائتلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن طریق انصاف په یوه ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو نن پیلوي. د پاکستان طریق انصاف په مرستیال مشر شامت قریشي نن د مے په دوهمه په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې هغوی په ښه نیت سره مذاکراتو کې برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 28مه د دواړو خواوو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې تر خبرو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې په ناسته کې شوی پرمختګ دواړو خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او په سه شنبه یعنی نن به مذاکرات پیلوي. او د پاکستان پوز وای چې د مې په لومړۍ نیټه د شوالي وزیرستان په میرانشاه کې د عملیاتو پر مهال و مشکوکه وسوال نیولې دي. د پوز د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د بیان تر مخه امنیتي ځواکونو ته خوفیه ادارو معلومات ورکړه چې د طریق طالبان پاکستان سید خان ګروپ وسلوال په سیمه کې موجود دي. په میرانشاه کې د پوز افسر د نوم خور بشد نن مشاله لوته ویلي چې سید خان ډله د ضربزب عملیاتو نه پس په افغانستان کې پټه شوې وه. وسلوال طالبانو په جنوبی وزیرستان کې فوجي عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي په ټانګ ضلع کې په بای پاس سړک له تیرو شاوخوا دوه نیمو میاشتو راهیسې ناست دي او له حکومته د خپلو ړنګو شو کورونو د معاوضې غوښتنه کوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان د مې په لومړۍ مشال ډیو ته ویل چې د کومو کسانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي هغه به هم ډېر زر ورکړل شي. نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک تېر ورځ ناوخته په یو کانفرنس کې هغه واضح او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پېژندنې پر موضوع بحث کیږي. مشال رادیو ته غوږستی او په دې نیمای کې هم یو شمیر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو یو نړیوال راپور ته. او هغه د افغانستان په اړه باندې دی. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده. د دې سازمان بیان د سټیفن دوجاریک پرون خبریالانو ته ویل چې ملګري ملتونه هڅه کوي په غونډه کې د افغانستان په تیره د ښځو جنو په تړاو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو انتقاد کړی چې دوی له ګډون پرته به د قطر غونډه افغانستان او د هغه هیواد ولس ته کومه ګټه ونه رسوي. تفصیل د سپیولا ستانګزي په دې راپور کې.
نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتو پیل شوې د یوویشتو هیوادونو، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازو پکې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کیږي.
Recognition is not up for discussion at this meeting.
De rasmiyat pejandani mauzu pa de ghunda ke tar bahs lande nani walkigi. De rasmiyat pejandani mauzu aw da che pa de sazman ke de kum hewad num razi da pa khpala de sazman de qulo prikra da. Da masala de mulkur milatuno pa manshur ya charter ke ragli aw yawa logo gano masalo da che de mulkur milato umumi munshi pe ke nakh kilawi.
De bashari aqno khazu gano faalano de dohe de nast pa ghbargun larinun ham kadi. په کابل کې کچام په محدود شکل خو له افغانستان بهر په پاکستان امریکا متحده ایالاتونو او ګڼ اروپایي ښارونو کې ښځو او د بشري حقونو فعالانو د دوهې د ناستې په غبرګون لاریون وکړ او په ملګرو ملتونو یې نیوکې کولې. سټیفن دوجاریک په خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس پرون دوهې ته په رسېدو د افغانستان په تړاو د هیوادونو له ځانګړو استازو سره په دې هدف ناسته وکړه چې د افغانستان په تېره بیا ښځو او نجونو په اړه د هغوی نظرونه سره متحد کړي. دوهې ته له وربلل شوو هیوادونو ځینې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او د افغانستان په اړه په ګڼو مسئلو کې د امریکا او نورو لویدیځې ټولنې له نظر سره یووالی نه ښیي. د دوهې ناستې ته د طالبانو هیڅ استازی نه دی وربلل شوی. دې موضوع د طالبانو د کلک غبرګونونه پارولي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین فرانسوي خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي د طالبانو له ګډون پرته هر ډول غونډه به کومه پایله ورنه کړي او تطبیق به یې ننګونکی وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعا د طالبانو له ګډون پرته داسې غونډې موثرې تمامیږي وویل
خدای پوهیږي چې موږ د کوم کار تضمین نشو ورکولی. زمونږ کار دا دی چې د افغانستان د خلکو په تېره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې هدف یو کړو او په همدې لار کې اقدامات سره همغږي کړو.
طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړیوالې ټولنې له ګڼو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي او سربیره پر دې د پوهنتونونو دروازې هم ورتړلې. طالبانو د 2023 کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او دا بندیز میاشت مخکې آن د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. امریکا او ګڼو لویدیځو هیوادونو ویلي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به له افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو سره د هغوی په چار چلند او د حقونو په اعادې تړلی وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردونکو. ملګری ملتونه په سودان کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي. دغه سازمان چارواکي وایي په سودان کې جګړه بعد دغه هیواد وضعیت په یو بشپړ ناورین بدل کړي. تفصیل د سپولا ستانزي په راپور کې.
په سودان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي عبدو دنګ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې روانې بشري ناخوالې په یو بشپړ ناورین بدلې شوې او ګاونډیو هیوادونو ته د خپرېدو خطر شته. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي عبدو په حواله راپور ورکړی چې په سودان کې له ویجاړونکي جګړې څخه دوه اونۍ تیرې شوې او دې جګړې په دغه هیواد کې بشری ناورین په یوې بشپړې فاجعې بدل کړی. هغه زیاته کړې ملکی خلک د سودان په هغو برخو کې پناه اخلي چې د جګړې له امله لږ اغېزمن شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداری ورکړی و چې د سودان جګړه به د افریقا ټوله ختیځه سیمه له بشري ناورین سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې مشر مارتین فریک د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د سودان یو پر درېمه برخه نفوس له لوګي سره مخ وو. دغه په وینا اوس د هر څه کمښت دی او د خوراکي توکو بیې خپل اوج ته رسیدلي. د سودان په دوو ګاونډیو هیوادونو چاد او جنوبي سودان کې هم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دغه دوو هیوادونو په سودان کې د جګړې له پیل راهیسې زرګونه کډوال منلي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف مشر ویلي په جنوبي سودان کې چې ځینې سیمې له سیلابونو او نورې له وچکالۍ سره مخ دي د خوراکي توکو بیې 80% لوړې شوې. په سودان کې د دغه هیواد د پوځ د غوث ملاتړ ملیشو ترمنځ جګړه د اپریل له 15مې راهیسې پیل شوې چې په ترڅ کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي.
سودان کې د کبا جګړه روانه ده. د هغې په اړه مې تاسې د سپولاستانګزي راپور واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. راځو پاکستان ته. پرون د مې لومړۍ نیټه د مزدورانو د نړیوالې ورځې په توګه ومنځل شوه. په هغه تړاو د خیبر پختونخوا په بېلابېلو ښارونو کې د مزدورانو د حقونو د پوهاوي په اړه غونډې او لاریونونه وشول. د مزدورانو د اتحادیو مشرانو ویل حکومت د یو مزدور لپاره د میاشتنۍ تنخواه کم نه کم حد 15,000 روپۍ د میاشتې مقرر کړی، خو د دوی په خبره پر هغې عمل نه کیږي. دوی زیاته کړې د مزدورانو د هغوی د ماشومانو د صحت او تعلیم چارو ته هم هغه رنګ چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې لازمه ده پام نه کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مزدور د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومت یې د اقتصادي ستونزو باوجود د هیواد د مزدورانو ژوند ښه کولو ته ژمن دی. تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
نن په تاسو وګورئ په دې گلی محله په دې بازار کې مزدوران اخته دي نو په مزدور لپاره سمراغات اعلان پدې شوی دی نو ولا چې دا په یو ورځ باندې بونس ورکول کیږي نه کې ځانها اعلان پکې وشو
دغه आवाज د زنانه مزدوري تاجبینه دي چا چې د مزدورانو نړیواله ورځ په مناسبت یو لاریون په موقع دا خبره وکړه دا لاریون په 400 کې د انقلاب پټه پاکستان لخوا تابع شوی وو په وړم بیمای د صوبې بیلابل خارونو کې د مزدورانو ورځ په مناسبت یو خوا کې لاریون او مظاهره وشوي نو بل خوا د حکومت لخوا عام چوټي یا رخصتي هم اعلان شوی او ټول سرکاري او نیم سرکاري محکمې په چوټه دي زنانه مزدوري تاجمنه مشال لیډو ته په دې مقول چې د نارینو مسائل په خپل ځای خو د زنانو مزدورانو ډیر بد حال دی
تاسو ته د زنانو مزدورانو حالات ویم نو تاسو به ډیر افسوس وکړئ چې هغه څنګه حالات کې ژوندۍ ډیری او سمره خراب حالات ته غوړي خاص کر بیا هغه زنانه چې خاوند مزدور وي یا کونډ وي په کور کې هغه سلائی کړای کار کوي یا موکیش کوي یا سلمه ستاره کوي او هغه تک کم ریټ ملاویږي موږ په خپل کتلې چې مارکیټ تراشو نو هغه یوې لنګي 30000 او 35000 ریټ وي او د هغه په دوه میاشتو کې برابرېږي موږ 3500 یا 3600 روپیا راکړي هغه باوجود هم دا زنانه لګیا دي نه په 3000 باندې خو نن سبا را چار ورځ نه تیریږي تاسو کوم وزیران امیران دي په لکونو تنخواګان دي په کار نه کیږي پنسن هم دي د هغه د ګاډي پېټرول پرې د هغه د بجلی بل نشته د هغه بچي چې دي په خو سکول کې سبقونه وي او په خو سټونه مرزي د مزدور بچي په ټول عمر مزدوري لارې مزدور مورې مزدوره او بچي مزدور
دغه لاریون مشرکون کې امداد لیوای لکه د مالونو او سارو دلته د مزدورانو نه کار اخیستل کیږي خو نه کوم مزدور رجستریشن لري او نه صحیح اجرت
چې کړه یو کسان د غوی نه کوم کار لري صرف پارټي تا وای او غیا وتا چي مرګرو نن په پاکستان کې اجتماعي خودکشي چالو شوی دی ور چالو شوی دی پرون ما ته یو مجبوری وي چې په پرایویټ ایجوکیشن کې کار کوي 25000 روپیا دلته چې څومره سمالي انډستری څومره پرایویټ ایجوکیشن دی څومره نورې داری باغې کې مزدور رجسټر لري
او یا کلین شایمن چې وړاندې د 400 او بیا د مردان شوګر مل کې مزدوري کړي وای چې پاکستان کې په عمومي توګه او خیبر پختونخوا کې په خاصه توګه مزدوران د خپل بنیادی حقونو نه محروم دي
زدا ویل غواړم افسوس سره ډیر زیات چې جلا راځي یو مزدور ګورځه خرڅ کړه پیغله لونه وته ناس شدید نه وته خپل ګورځه خرڅ کې په مردان کې او هغه لونه په وعده کړی زم خلک شګه کو یا دې شګه کو نه زیات ظلم دلته وشو اما انګړو ګورځي دا سه نور کارخانه ګدونو ګورا ټول خیبر پختونخوا هو یار دې بر ډېر غټه خبرونو کوم یو مزدوري ما او دې شت ګردم زېما بدنامم زشم زمانه روزګارم واغشتې شو او لټکیګم ز کان راضی زما په سرپروزی اخر ولی
دغه ډول یو بل مظاهره د مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا په 400 کې وشو دغه مظاهره مشرکون کې وکیل شاه حسین وای
په پاکستان کې تقریبا 9 کروڑ نه زیات خلک د خط غربت نه لاندې لاړل دا غي د حق د بارو وتی چې غي خپل حقوق ورکړي
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د مزدوري د محکمې مشر عرفان الله خان په ټلیفون او بیا په واتس اپ دریز معلومولو لا سوسوار هسه وکړي نو دوی ویل چې خبر نشي کولې او مصروف یم خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې اړه په خپل ټویټر لیکي چې مزدورانو ته خپل حقونه ورکول او دوی په ملکی معیشت کې حصدار جوړول نړیوال اقتصاد ته یو ننګونه ده او موجوده معاشي حالاتو د دوی په ستونزو کې نور هم اضافه کړې ده د دمنه چې د مالی کال 2023 بجټ کې د مزدورانو کم نه کم اجرت 15000 روپۍ اعلان شوی ولی اوس هم یو شمېر ځایونو کې د دغه نه کم معاوضه مزدورانو ته ملاویږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال لډیو ته وګستی پرونو د پاکستان په ګډون ټول نړۍ کې د مزدورانو ورځ وا هم په دغه مناسبت سره تاسو واوریدل چې په خبر پښتونخوا کې مزدوران څه سنځ لري د لړکی بیا دوی له حکومت څه غوښتنې لري او بیا تاسو دا هم واوریدل چې پاکستان وزیر اعظم ویلي چې په موجوده حالاتو کې که څه هم اقتصادي بحران دی خو دوی د مزدورانو حقونو پوره کولو ته ژمن دي
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا لنډې سپې 15,550 2,113 او 15,315 کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د تحریک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې ویلي چې که د روانې مئی میاشتې تر څوارلسمې د سند او بلوچستان اسمبلیانې او داراز په مرکز کې قومي اسمبلی ماته نه شوه نو له حکومت سره به پیل کړي مذاکرات ختم کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر یادې نیټې وروسته به دی او پلویان یې یو واری بیا د احتجاج لپاره سړکونو ته وځي. بلخوا د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي چې عمران خان مذاکرات نه بلکې په ملک کې اړې غړې جوړول غواړي. نوموړي د خبر پښتونخوا د ناامنۍ وضعیت تور هم پر عمران خان او د هغه پر ګوند پورې کړل. تفصیل له شایسته حکیم په دې راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاهور نصر باغ کې د مزدورانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره جوړ کړې شوې جلسې ته ویلي کچري حکومت د 14 مئی نه وړاندې وفاق او د دوو صوبو اسمبلیانې ماتې نه کړې نو نور مذاکرات به نه کوو.
14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں ڈیزولو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں۔
سوالسم مئی نہ اڑان دے کئی اسمبلیاں نے ماتوی ہوں تیار ہوں پگڑا الیکشن تھا کچہری دئی بہانی کبھی کہ بجٹ اکڑی اور بیا بہ الیکشن بھی کہ دئی دا گنی کہ ہوں بعد دئی دا بدنیتی منصوبے کی راشو اور انتظار بو چ پس دمبر کے بٹا کنی بھی پدی غلط فہمے کے دن بھی سوالسم مئی نہ اڑان دے کئی اسمبلیاں نے ختم نہ کرے شوے نموں با سپریم کورٹ تسو اور وختنہ بوی چ پنجاب اور پختونخوا کے ٹاکنی اکڑی زکہ چ عین وئی نئی ورزوں کے ٹاکنی کول
تھی۔ پختون ہوا کا الیکشن چاہیے کیونکہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، یہ ہمارا حق ہے۔
د حکومت او مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د عدالت په هدایتو باندې په ملک کې په یو ورځ د ټاکنو لپاره مذاکراتو دوه دورونه شوي دي او دواړه ګوندونه وایي چې وړاندې به په الیکشن باندې خبرې جاری وي. خو یو ځل بیا د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف عمران خان د احتجاج دړکه حکومت ته ورکړې ده او وایي کچري د مئی په دریمه نیټه مذاکراتو کې د 14 مئی نه وړاندې حکومت اسمبلیانې ماتې نه کړې نو سړکونو ته به راوځي. بلخوا د داخله او چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله هم په دغه ورځ ناوخته د پنجاب صوبې په پنسره کې عوامي جلسې ته په وینا کې د عمران خان په سیاست سخت ټکونه کړي. دی وایي چې عمران خان خبرو ته نه کینی او له دې وجې په ملک کې اړې غړې دي. رانا ثنا الله په عمران خان تورونه لګول چې په ملک کې انتشار جوړوي او مخالفین نه برداشت کوي. د ویل چې په خبر پښتونخوا کې د بدامنۍ ذمہوار هم عمران خان او دغه حکومت دی.
پوری قوم متحد ہوئی تو اس کے نتیجے میں
چٹول قوم متحد شو نو دہغی پ نتیجہ کی ترہگری ختم شوا خنن بیا ہم پ خیبر پختونخوا کی نام نیدا دہغی وجہ ہم دادا چ دوی پ خپل دور حکومت کی وسلوالو طالبانو تحریک طالبان پاکستان تو واپس راتلو مقور کری خو کبیا ہم تاسو پنجاب وګورئ نو پنجاب خوند دی دہقی نتیجہ دا چ قوم یوشو نو مسئلے
تو اس کے نتیجے میں جب قوم متحد ہوئی تو مسئلے حل ہو گئے۔
حکومت وائی چی دا ملک امنیت او معاشی حالات دا سی دے چی دا وقت نوڑان دی انتخابات نشی کولے۔ شائستہ کی مشال ریڈیو اسلام آباد۔
مشال ریڈیو تغوگ اسی تاسی وردل چی پا پاکستان کی اپوزیشن گندو پاکستان تحریک انصاف غواڑی چی پا ملک ریزر ترزر انتخابات ہوشی بلخوا بیا حکومت وای چې په ملک کې د موجوده امنیتی بو حالات او د غرض د اقتصادي بحران لکبل انتخابات اوس نشي کېده او باید ټول سلور ورو صوبو انتخابات له وفاقي اسمبلی انتخابات سره یو ځای په اکتوبر میاشت کې وشي.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو نو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤن لوډ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدم کو په خبر کې د سهار نه او په کابل کې ته نه
اردن کو د خوست په تریزو کې 15 کال وړاندې د روغتي کلینیک لپاره ودانی جوړه شوې خود سیمو سیدونکو وایي چې د دوی د ډېرې اړتیاو باوجود تر اوسه پکې روغتي خدمتونه نه دي فعال شوي د زیاتوي په پرله پسې توګه یې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو سره خپلې غوښتنې شریکې کړې خو هغوی د کلینیک د فعالېدو په اړه له ژمنو پرته کوم عملي ګام نه دی اوچت کړی بل لور په خوست کې د طالبانو حکومت روغتیایي چارواکي وایي د تریزیو د کلینیک په ګډون یې د 8 نور روغتیایي مرکزونو د فعالېدو غوښتنه کړې او ممکن دا سږ کال ورته بودیجه منظور شي نور حال لسیمې په دې راپور کې
د خوست ولایت د تریزی اوسیدونکي وایي د دوی په سیمه کې 15 کاله وړاندې د روغتیایي کلینیک لپاره مجهزه ودانۍ جوړه شوې خو په دې اوږده موده کې هم روغتیایي فعالیتونه نه دي پیل شوي. دوی زیاتوي یا د ګڼ نفوسه سیمه د خوست ښار څخه شاوخوا 1.5 کیلومتره لرې پرته ده او خلک د نورو ستونزو په خوا کې د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې لري. د تریزی یو قومي مشر ملک امیر بادشاه هاشمي مشال رادیو ته وویل
دا ډېره لرې پرته سیمه ده او غټ بنفوسه سیمه مدو اوس پر کلینیک تعمیر جوړ شو ده او د دې پورې تشکیل نه دی ور کړه او امکانات نشته نو ډیر په سختۍ سره مریضونو شارتوري او اکثره میاندې چې نوی مشمون زیږي هغه خو بیهی وسلو کې اتیافي صد دلته مونږو د دې سره شهیدونو چې یای مشوم په لار کې زی کړي او ی خپل خزه زی شوی نو په دې برخه کې د نړیوالو نه د خریا بنسټونو نه مونخله لرو چې روسی دلته په داسې حال کې خپل پرګرامونه عملی کړي.
د سیمې یو بل ځوان عاشق الله اندېښنه څرګندوي کچیر یاد کلینیک فعال نشي ممکن ودانی هم زیانمن شي چې په هغه صورت کې به د کلینیک د فعالیدو هیله مندي هم له منځه ولاړ شي.
د موږ یو کلینیک دا په سین خورا کې 4-5 کال مخته وړاندې کیږي چې د مثال خبرې تعمیر ودانی جوړه ده خو د شی کارکونکو نشته غزر تر زر مونږ ته روغتیایي کارکونکو روانه لګل شي نو امکان دی چې دا کلینیک هم له منځه ولاړ.
د خوست د تریزیو د سین خورپو کلینیک کې حاجی نور چې له 5 کلونو راهیسې د ساتونکو په توګه دنده ترسره کوي وایي
یره 5 کاله کېږي چې زه پرې کار 5 میاشتې تنخواه کړې شپه ورځې سوتم تنخواه نشته والي ته ورغلی یم رئیس ته شپوړه سورونه ډېر ورغلی یم بس چې اوس کېږي نور معلومات نه کېږي.
بلدوری تزایی چارواکی وای د یاد روختون د تشکیل د منظوره لپاره اړوند وزارت ته وړاندیز کړي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل
چیر لا سواد دویم کول کې به ان شاء الله العزیز دا غمیګو پرسنل به ته هایر کوو چې کیم کورینې پوتې دی دا به ته کوم ونه چې دا سره به دي چارو شي کړي شي د غشینه کې کیوي.
چارواکي زیاتوي په خو د خوست په کچه د تریزیو د سین خور د کلینیک په ګډون 8 روغتیایي مرکزونو ته ودانې منځوري شوي چې 80% ودانیز چاري بشپړي شوي خو تر اوسه ورته د روغتیا وزارت له خوا د صحي او خدماتي پرسونل تشکیل نه دی ورکړل شوی او غیر فعال دي. دوی تم سرګندوي چې د روان مریض کال په بودیجه کې به په خوست کې د دې ټولو روغتیایي کلینیکونو فعالیدل شامل شي.
مشال لري ته وګصه دا سوار دل په خوست کې د کوم روغتیایي حالت روغتیایي کوم د سپټالونو حالت هلته کې د خلکو غوښتنه دي چې هلته کې د غرازه د دوی د پاره کوم کلینیکونه دي هغه جوړ کړی شي. دوی که څه هم وایي چې د تریزیو سیمې اوسیدونکي وایي چې د ډیر وخت رئیس د غلطه کې جمعنی کیږي چې دوی ته به کلینیک جوړ کړی شي خو تر دې دمه هغه ته عملی شکل نه دی ورکړ شوی. بلخوا بیا سیمیز چارواکي وایي چې ډیر زر به دوی کې د شي دغه ستونزه مخ کې یو سی او دغه مسله به هوار شي.
تاندې هلی
تعلیم دپاره لکهشته د جینکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې ژوند یې تېر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې څوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو سو 8 کاله هم دغه شان په لوړېدو تېر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زموږ هسبند سره پته ده.
انټرنیشنل ماچ کار کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند،
د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
مشال ریډیو ته وګورئ. د سواد په سیلاني سیمه ملم جبه کې د وړوکي اختر دروازنۍ کلتوري میله پرونو پای ته ورسیده. میلې ته د خیبر پختونخوا له بیلابیلو سیمو سندرغاړي هم ورغلي وو او هلته یې سندرې ویلې. د دې ترڅنګ په میله کې د ځایي هنرمندانو د لاس جوړ شیان هم نندارې او خرڅلاو ته وړاندې شوي وو. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راپور کوي چې د سندرغاړي جلیل شبنم له یوې زمزمې پیلېږي.
کلی تستا یمارا غلے مخدرا سرگن کا ڈیر میں ارمان دے، مخدرا سرگن کا ڈیر میں ارمان دے.
دا ملم جبے تغرنو پا لمن کے سندرغاڑے جلیل شبنم وائی چی دا سی پا خائستا سی مکی حسی زرا سندری وائی دے وائی چی ملم جبک کی جوڑ کرشوی دا اختر کلتوری میں لکی سندرو ویرو تاور غلے خود خائستون نئی ہم خون واغستو
چونی کانے گزو خوبا نوخار کی وستا مزو خوال تایما خمون خود گرمی نسوٹ شو گنا لتسخت خوبا زب دا خبر کوم چې دلته چې دا کم موسم دی او دا کم دا نیچرل چې کم خبره چې کم دا دا خایست دی، دا اوریجنل خایست دی کنه. نو زه مې چې دا دا داس یو خایست دی چې دا دا نه چا په دې کې خواري کړی ده، نه په دې کې چا نه په دې ځان چا کړول دی. دا الله تعالی زموږ د سوات له توفه ور کړی ده او دې خلکو له خایست ور کړی دی او بیا دې له خبره یو ساده واره ور کړی دی.
سواد په ملنجو کې درې ورځنۍ کلتوري میله کې هنرمندانو په سټیج د سندرو سره مزاحي خاکي هم وړاندې کړې. ورغلي سیلانیان وایي چې د اختر خوشحالۍ یو په دوه کړې.
السلام علیکم، چې زما نوم ربی خان دی او زما تعلق په خبر نه ده چې څنګه په خبر کې درې ورځې فیملی فیسټیوال دی. موږ هم د فیسټیوال کې راغلي او ماشاءالله ډېر لری نه خلک راغلي، اسپیشلی پنجاب نو او هغه خلک چې کوم بهر ملک یعنی کې ټورست کوم زمونږه کے پی کے اسپیشلی مالم جب تر راغلي دی هغه ډېر زیات خوشاله شوی دی. ولی چې هغه چې کوم نیشنل بیوټي کته دخل کو اخلاق او خلکو د مینو کتو نا غډیر ذات متاثر شو.
جی زمان هم سیار خان دی او زه د پېښور نه راغلم څنګه لنډي بالا زدا وزیر حشی ما او دا ټرک آرټ زما پېښر ټرک آرټ زما کار دی او دې ټیم کې مونږ ملم جبې تراغلیو پی سي تماشا لا ډیر خپل پند کو وړو به زل زخپل راغلم دلته او ما د خپل ټرک آرټ سټال لګولې ډیر مزیدار خلک تنه خوندونه خپل لګیاي.
میله تابع کون کې ادارې ویان وحید الله وای چې یو مقصد دی د ملم جبې سیلان سیمی خاصتونه برسیره کول دي. بلخوا د پښتنو هنرمندانو ته مقور کول دي چې د خپل پن مظاهره وکړي.
درې ورځنۍ میله کې د اوږدو هنري شیانو سټالونه لګولې شي، لاش څو جوړ کړي شي، سټالونه لګولې شي ماشومانو لپاره چې د لوبو مواقع وي، عین علاوه چې په دې کې د خوراک سټالونو او ترڅنګ د موسیقي د درې ورځې پر لپسې د موسیقي پروګرامونه چې پای کې د خیبر پښتونخوا معروف ګلوکاران چې هغه برخه واغسته او خپل هنر چې دی نو هغه ښکاره کړ.
سواد په سیلانۍ سیمه ملم جبه کې هر کال د اختر په موقع د سیلانیانو دپاره میلې او نورې هلې ځلې کېږي. سخ کال د اختر په درېیمه ورځ په سواد کابل کې د پولیس په تاڼه کې 14 وروسته د سیلانیانو تک لږ کم شوی، ځکه ضلعي انتظامیه او د سیلګرۍ پرمختګ ادارې وایي چې د سیلانیانو باور بحال کولو لپاره داسې هلې ځلې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګرځئ او دغه خبری غړی پای ته رسیږي. خو زمګه خبرونه دوام لري یارانو، مشال خبرونه به هم وی تحصیل مشال ریډیو سره وسه.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو اونیزه خبرونه سروي په لس نیمو بجو، د کرخی په غاړه په یوه بجا سندری جادوګری، په دوه نیمو بجو پښتونخوا کلی په کلی، په دریو بجو د مشال تر رڼا لاندې، په څلور نیمو بجو روغتیا او درملنه، په پنځو بجو